د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومان او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د غیزمنو ماشومان او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې وو ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په لامه کې دا هم لیکل شوی چې د کډوالو هر ډول ستنې دره باید د طالبانو وي او په خوندې منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته بشپړ درناوی وي. لبل غاړي د میبولي خبريالانو ټولنه وايي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هیواد د شړلو ګواښ شوی دی. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې دا خبريالان ویلي دي چې دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې وهلو، خپل سرې نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کورا د وستو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وایي یوازې په سلو کې شپږ ویشي ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په دورشال کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. د کونړ جلال آباد په لویه لاره د نورګر ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یو ټرافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او اووه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې ټپیان یې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت خو ښودلی. سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبلا وختي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 1500 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. حسام لژمانی سره سم تاندې څنګه اونیز خبرونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
وګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږی ګوچ ځوانان ولې لزان سره به احتیاطی کوي، داسې به احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل لغټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو وبو ته ورګړيږي، سکروټی پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه ویي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې وبیا رامې خاري دي اندازه نه لګی دا خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې و راجک شول کې په دې بم سره بي وش شول. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا ز 3.5 متره 4 متره لاندې ډوب شوم خو بیا زما کې توان نه رسیدم. اها دا وای چې ما سره ملګری ډیر وو یو څو کسان ورټاب کړو، یو مې ونی و هغه مې ډوب کړو بل مې ونی و ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و یغه خپل اغره واچولو صدر واچولو چې مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی خو باور دی چې د پوهې لا ډیرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هغلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګول وي دا غرا کوي ماله. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسه ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کار پرېښی ده بیخي یخ شوی. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوقې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو استدی پسې ورغلی و هلک یې بیخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګری کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ، د باندې سدا خبره سره معلومه کو، پر ما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتی ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سمج اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنگ سره ورته چاکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته دا خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دی د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باعث دی شي چې موږ ولیږي زندان ته، ممدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، ممدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشې کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی د لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي. خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مول ارواپوه ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلې غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیواله په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی، ولې دا کومه ګټه نه ده. زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسترانه نه لرم کوم، ولې ماته داسې ښکاریږي چې زه کار کوم زه اتل ګڼل کیږم ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغه سې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیبه نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووزي. تاسو د ډېرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بېرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته، ولې نور روشونه باید موجود نه وي. د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته، اسمپشن پیش فرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پر اوته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وو پیدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور ته تاسو سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنی اتلولي یو حقیقت. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پوهیږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
دا وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګۍ له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا ودې چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هېڅکله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیرول هېڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې. غټ اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو اشهدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نهښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو. هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپې مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وارې بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د هلکانو به هم راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې. داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم. بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله. خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مو ومه د خپل صنف کې او بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم. نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ. بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر چې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کا سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو چې وهل ستا. د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه چې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوي بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقاوه چې بل زوی ته مې روپۍ ورکول. ځینې مې هغه ته ډېر ناز ورکاوه. هغه خپله دې ته مجبور و چې هغه یې درس ویلې. زما یو ملګری ده هغه ماته راته وویل چې زما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته وویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار ورباندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته وویل چې ما تېره په موټر کې کېنم، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته ووایه چې که ته درس نه وایې بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وار وکړي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوې ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جوی کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي، که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي، او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده، څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي، نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي، وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسي، ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره، که چېرته یو ماشوم بیخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي، د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې، تمبل ډېر طریقې دي، نو کوی چې ته سم تر وغواړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړې، خبرې ورسره وکړې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې نه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي، د ښوونځي دغه قوانین دي، او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بیخي له مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي، او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي، نه ولاړه ګټه ترې نه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایلو خرابیږي، پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوی اوسي چې د مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي، والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بیرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو، که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي، خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.
لزلم یو یو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لنم نه شم دعا ما دې څو څه نصیب کړو خدایا زما دې څو څه نصیب کړو خدایا هم زولې ګلشوې زغټه وټه ورا تندے وہم وہم پر جڑا جاڑم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو راوڑو سنگ سنگ اوتڑ ترسو بدا سے داسے جدائی ویوا ترسو بدا سے داسے جدائی وخد ندا چان سر سر پوے نکڑم پتم تم تم بدے سوڑکڑم پتم تم تم بدے سوڑکڑم نہ بدے یار کڑم او یار کڑم نہ با در درکڑم روح ستو قدمو قدمو دے خدای مائن کڑما قدمو قدمو دے خدای مائن کڑم جنے زمان زمان لپاروا واخلا قدم ملنگ کچھ کول بابا اخلم د ملنګ ملنګ کچکول بوا اخلم سود جانا جانا دی تنونا نکړم نا لگے میں سوڑ سوڑ دنیا موڑ دے زلگے میں سوڑ سوڑ دنیا موڑ دے زلمی نہ چھوڑ دے نہ چھوڑ دے پ ہجران ہجران دل شوے